السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وای په افغانستان کې سوله او سوکالی تر هغه مهاله نشي ټینګېدلی چې طالبان پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار بندیز لري نکړي. امنیت شورا په خپله پرونۍ غونډه کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما د ماموریت د تمدید لپاره جوړه شوې وه، له طالبانو وغوښتل چې له دې پالیسیو سمدستي لاس واخلي. امنیت شورا په خپله پرونۍ غونډه کې د یوناما د ماموریت موده د 2024 کال د مارچ تر 18 پورې وغځوله. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پر خپله ایکس پاڼه په یوه بیان کې د یوناما د ماموریت د تمدید په غبرګون کې وویل چې د ملګرو ملتونو اساس بنی باید د افغانستان او ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پیاوړتیا کې رول ولوبوي او افغانستان ته په ملګرو ملتونو کې خپله څوکۍ وسپاري. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې په کندهار کې د طالبانو چارواکو رسنیو ته امر کړی چې له دې وروسته د ښځو غږونه نه خپروي. د رسنیو د مدافع ټولنې نن پر خپل ویبپاڼه په یو راپور کې ویلي دي چې په کندهار کې د طالبانو اطلاعات او فرهنګ ریاست رسنیو ته څو تازه لارښوونې کړي چې په رسنیو کې د ښځو پر غږ بندیز پکې شامل دی او همداراز رسنۍ مکلفې بلل شوي چې د طالبانو لوی مشر ته د عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله خطاب وکړي. بل ورته د بیپولي خبريالانو ټولنې د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې یو اس ای جی ایم د فعالیت د محدودولو په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې اجرایی فرمان د اندېښنې وړ بللی دی. د بیپولي خبريالانو ټولنې نن پر خپل ویبپاڼه په یو بیان کې د نړۍ پر ډیپلوماټیکي ټولنې غږ کړی چې د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې د هغو نه خبريالانو د سمراسي خوشی کولو لپاره اقدام وکړي چې د خپل دندو په خاطر زندان شوي او د یو اس جی ایم د ټولو خبريالانو د امنیت لپاره لاس یو کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر جمعه هغه اجرایی فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د یو اس جی ایم په ګډون د وو فدرال ادارو فعالیتونه محدود دي. د غزه پر تړانګه د اسرایل په هوایي حملو کې د وژل شویو کسانو شمیر له 300 واوخت. غنو رسنیو د غزه د روغتیاي چارواکو د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د غزه پر بیلابلو سیمو د حملو پر مهال د وژل شویو کسانو شمیر لک تر لګه 300 شپږ ته رسیدلی دی. خپلواکو سرچینو تر اوسه دا شمیرې نه دی تایید کړی. د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان مشرې الینا والتونین نن په بوسنیا هرزګوینا کې د اساسي قانون د تطبیق غوښتنه وکړه. میرمن والتونین چې په عین حال کې د فنلاند د بهرنیو چارو وزیر هم د سرایو ته د سفر پر مهال ویل د بوسنیا هرزګوینا له ټولو سیاسي مشرانو غواړي چې د اساسي قانون اصولو ته درناوی وکړي او له داسې اقداماتو ډډه وکړي چې په دې هیواد کې د نورې بې ثباتۍ سبب کېدای شي. په بوسنیا هرزګوینا کې د سربسکا جمهوریت په نوم د بوسنیایي سربانو اړوند سیاسي بحران د پراخېدو په حال کې دی. او د امریکا د فضائي تحقیقاتو د ادارې ناسا دوه ستور مزلي چې د نهو میاشتو لپاره په نړیوال فضائي سټیشن کې بند پاته و نن د ځمکې په لور وخوځېدل. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې بوچ ویلمور او سنی ویلیامز له دوه نورو ستور مزلو سره د سپیس ایکس په یو کپسول کې د نړیوال فضائي سټیشن څخه جلا شول او تمه ده تر ځمکې پورې د دوی سفر به 12 ساعته وخت ونیسي. امریکایي نیک هیګ او روسي الکساندر ګوربونوف په تیر منی کې په خپل سپیس ایکس کپسول کې نړیوال هوایي سټیشن ته ورسیدل. ټاکل شوی و چې میرمن ویلیامز او ښاغلی ویلمور د تیر کال په جون میاشت کې د بوئنګ په سټار لاینز ازمایشي فضائي کپسول کې ځمکې ته ستانه شي، خو هغه مهال ته فضائي بیړۍ له ګڼو ستونزو سره مخامخ شو او په نتیجه کې د ناسا د کپسول بیرته ځمکې ته تش راستون شو. دا وو خبرونه. تفصیلی زموږ په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې هم موندلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي تر هغو چې طالبان پر ښځو بندیز لري نه کړي هغه هیواد کې سوله او سوکالي نشي راتلای. امریکایي چارواکي وایي هغه هیواد ته د امریکایي ځواکونو د پخوانیو افغان کارکوونکو لیګل به دوام وکړي. د پریکړې افغانان خوښ کړي.
باید نور وضاحت ورکړ شي ځکه چې دلته ډېر افغانان دي، ډېر وختونه کېږي چې دلته پتامه دي او دوی باید امریکې ته انتقال شي. ایم کیر سیستمونه ټول بیرته فعال شي.
پاکستان ویلی افغانانو ته ورکل شوی مهلت نور نه غځوي. د کار کډوال اندېښمن کړي.
موږ چې ما کارونه هم دي، کاروبار هم دي، چې دا غیر ستوي له شروع را پس خپل کار ما
نو راپورونه هم لرو او د موسیقي پلویان وای د ماشومان د ذهني ودې لپاره باید هغوی ته ځانګړي موسیقي برابر شي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومني. رازو د دې خبرونې د سر راپور ته ملګری ملتونه وای ترڅو چې طالبان د افغان خځو او نجونو پر تعلیم او کار بندیز لري نکړي په افغانستان کې سوله او سوکالي نشي راتلای. د سازمان له طالبان غوښتي چې د خځو په وړاندې اوسنۍ پالیسۍ بدل کړي. دا غوښتنه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر د ماموریت د غځولو په اړه د امنیت شورا په پریکړه لیک کې شوې. په پریکړه لیک کې د افغانستان د ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت د پای ته رسولو غوښتنه هم شوې. طالبانو هم په دې اړه خپل غبرګون ښودلی چې دا او نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په هغه پریکړه لیک کې چې له مخې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما ماموریت تمدید شو، ویلي دي چې په افغانستان کې سوله او سوکالي تر هغه مهاله نشي ټینګېدلی چې طالبان پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار او په عام محضر کې د خبرو کولو بندیز لرې نه کړي. امنیت شورا په دې غونډه کې د رایو په اتفاق د یوناما د ماموریت موده د 2018 کال د مارچ تر 18 پورې وغځوله. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته نه یوازې د ښځو پر تعلیم او کار بندیز ولګاو، بلکې له ټولنیز ژوند څخه یې هم څنډې ته کړې او په رسنیو کې د ښځو د غږ پر خپرولو بندیز ولګاو. امنیت شورا له طالبانو غوښتي دي چې پر ښځو او نجونو د محدودیتونو د لګولو له پالیسیو سمدستي لاس واخلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشرې روزا اوتنبایوا تیرونې د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې که طالبان پر احتیا په نړیواله ټولنه کې د افغانستان بیا ګډون غواړي، نو باید په دې برخه کې لازم ګامونه پورته کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د یوناما د ماموریت د تمدید په غبرګون کې وویل د ملګرو ملتونو استازولي باید د افغانستان او ملګرو ملتونو او د نورو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پیاوړي کولو، د افغانستان د امنیتي، اقتصادي او ټولنیز پرمختګ په ملاتړ او سم انعکاس، د افغانانو د نړیوالو حقونو د ترلاسه کولو، د بې ځایه تحریمونو د لرې کولو، د افغانانو د شتمنیو د غصب په پای ته رسولو او افغانانو ته په دې سازمان کې د افغانستان د کرسۍ پر سپارلو تمرکز وکړي. د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی چې د دې عمده علت پر ښځو او نجونو لګیدلي محدودیتونه بلل کېږي. میرمن اوتنبایوا د امنیت شورا پرونی غونډې ته د وینا پر مهال وویل افغانان په خپل شخصي ژوند کې د طالبانو له لاسوهنو پوزې ته راغلي او له نورې نړۍ د افغانستان د لا منځوي کېدو له پلوه اندېښنه لري. هغې زیاته کړه چې افغانان طبعا خوشحاله دي چې جګړه پای ته رسېدلې، ثبات راغلی او لږ تر لږه نارینه آزادانه هر ځای تلای شي، خو د نوموړې په وینا دا هغه سوله نه ده چې خلک په عزت او خپلو بشري حقونو ته په درناوي د یوې ډاډمنې راتلونکې په هیله ژوند پکې وکړي. د امنیت شورا پریکړه لیک د افغانستان د ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت د پای ته رسولو غوښتنه هم کړې. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې شاوخوا 3 میلیون افغانان چې د افغانستان د ټولو وګړو نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري. همداراز د یوناما مشرې تیره میاشت وویل چې په افغانستان کې له 200 ډیر روغتیایي مرکزونه د بودیجې د کمښت له کبله تړل شوي دي، چې په نتیجه کې 1.8 میلیون افغانان له هغې ډلې هغه ماشومان چې په خوارځواکۍ اخته دي له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1924 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه چې د افغانستان په ګډون لزګونه هیوادونو پر وګړو د متحده ایالاتونو د سفر د بندیز په اړه خبره شوې و رد کړي او ویلې دي چې په افغانستان په امریکا کې د افغان متحدینو بیا مشتیدنه د دوی د پالیسۍ یو برخه ده. د دې وزارت ویاندې پرون دوشنبه په یو خبري کانفرنس کې ویل داسې کوم نوملار نشته چې امریکا ته د هغه افغانانو د انتقال مخاوني سي چې له متحده ایالاتونو سره په افغانستان کې همکاري کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وخت تل رسیدو وروسته د جنوري په شلمه په امریکا کې د کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرام د دریو میاشتو لپاره وزندوه، خو په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د افغانستان په ګډون د لسګونو هیوادونو پر وګړو د متحده ایالاتونو ته د سفر د بندیز خبره پکې شوې وه چې امریکا ته د کیسلرونکو افغانانو ترمنځ سخت اندېښنې راپورته کړې وي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
متحده ایالات وایي چې د هیواد ته د هغو افغانانو په ورتګ بندیز نه دی لګول شوی چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره همکاري کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ټامی بروس پرون دوشنبه د مارچ په 11مه په یو خبری کانفرنس کې په دې اړه راپورونه رد کړل. نو موري ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د امریکا د پاوز د پخوانیو همکارانو انتقال او ځای پر ځای کول لا هم د امریکا د پالیسۍ یو برخه ده. خو هغه وویل چې متحده ایالاتو ته د دې ډلې افغانانو د لیک په بهیر کې امنیتي چک شامل دی څو د امریکا امنیت خوندي پاتې شي.
د افغانستان د وضعیت او د هغو کسانو په اړه چې له موږ سره یې همکاري کړې، موږ لا دمخه د دغو کسانو د لیږدولو لپاره چمتووالی نیولی دی. دا تل زموږ د پالیسۍ برخه وه چې هڅه وکړو تر څو ډېری خلک چې له ګواښ سره مخ دي، په ځانګړې توګه هغه کسان چې زموږ سره یې همکاري کړې ده، ولیږدوو. دا بهیر له تېر حکومت راهیسې دوام لري او موږ لا هم پرې کار کوو.
نوموړي که څوم په دیاله نور جزئیات ورنکړل، خو له دې وړاندې د امریکا د کانګرس زینو غړو د ټرمپ لیداري غوښتي چې په خاني افغان همکاران پرینک دی او ټینګار کړي چې دغه کسانو له امریکایي ځواکونو سره څنګ په څنګ په جګړه کې برخه اخیستي او د پام وړ قرباني ورکړي. په همدې حال کې په پاکستان کې میش یو شمیر افغان پناهغښتون کې چې امریکا ته د تک په هیله د غلطه میشتي وایي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نوی اعلان دوی ته په تیاره کې د رڼا یو څرک ښکاري، خو هیله لري چې په دیاله نور وضاحت هم ورکړل شي. دوی غوښتنه کوي چې د امریکا حکومت د خپلو پخوانیو افغان همکارانو د انتقال پروسه د تیر په څیر پیل کړي. په پاکستان کې میشت وحید ترخیل چې امریکا ته د تګ اس آی وی کیس لري، ازادي راډیو ته ویل
باید نور وضاحت ورکړ شي ځکه چې دلته ډیر افغانان دي، ډیر وختونه کیږي چې دلته پتا مدي او دوی باید امریکې ته انتقال شي. آی ایم کیر سیستمونه ټول بیرته فعال شي چې د امریکا افغاني همکارانو امیدونه به تازه شي. د کوم دی لپاره راغلي دریمګړي وادونو کې پراته دي.
په پاکستان کې اوبل پیټو کیس لرونکو افغان چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
دا زمونږ لپاره د افغانانو لپاره چې د امریکا کیس لرو او په پاکستان او نورو دریم ملکونو کې اوسېږو، دا ډېر هیله بښونکی او خبر دی. افغانان ډېر سخت شرایط سره مخامخ دي. یو خو پاکستان ریپورټ دی موږ او بل خوانه د امریکا له خوانه د پی ټو پی ون کیسونه په ټاپه درېدلې دي او خدای دې کړي دغه مشکلات هر څه ژر تر ژره رسیدګي وشي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وخت تل رسیدو وروسته د جنوري په شلمه په امریکا کې د کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرام د دریو میاشتو لپاره وزنداوه. د متحده ایالاتو حکومت د افغان کډوالو د لیک د زندولو په تړه ویلي وو هغه هیواد ته استول شوي افغانان د امنیت لپاره په سمه توګه نه دي چړل شوي. خو د رواني مارچ میاشتې په 15مه رویټرز خبري اژانس په یو راپور کې د افغانستان په ګډون د لسګونو هیوادونو پر وګړو د متحده ایالاتو ته د سفر د بندیز په اړه د غوښتنې د چړلو خبر ورکړ چې په دریمو هیوادونو کې د میشتو کیسلرونکو افغان پناهغښتون کو ترمنځ اندېښنې راپور تکړي.
اوریدونکو و مې ورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه افغانان چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړي د هغوی تګ به امریکا ته کیږي او وایي چې په دې برخه کې پالیسي پر خپل ځای دي. له امریکانو ورزو پاکستان ته په پاکستان کې هم افغان کډوالو ته د همدې مارچ میاشتې تر روسي نیټې مهلت ورکول شوی چې خپل کډي راټولې او افغانستان ته راشي. د راپورونو له مخې د طالبان حکومت د پاکستان له حکومت غوښتي چې افغان کډوالو ته ورکړل شوی دا مهلت وغځوي، خو د پاکستان حکومت بیا ویلي چې دوی مهلت نه غځوي او پټکو یې دا کافي وخت دی چې کډوال باید خپلو مینو ته ستانه شي. دا په داسې حال کې ده چې تورخم لاره هم بنده ده او په پاکستان کې دننه افغان کډوال وایي چې د دوی د نیولو چارې هم پیل شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د بی اسنادو افغان کډوالو او د ای سی سی کارت لرونکو د اوسېدو وروستۍ نیټې ته له دوه اونیو کم وخت پاتې دی، پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد حکومت د دې مودې د غځولو لپاره د طالبانو د حکومت غوښتنه رد کړې ده. له دې ډلې اکسپرس ټریبیون د دوشنبه په ورځ د مارچ په 11مه د پاکستاني چارواکو په حواله راپور ورکړ چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې له ډیپلوماتیکو لارو له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ وځنډوي او دوی ته وخت ورکړي. وړاندې د پاکستان د حکومت یو چارواکي په حواله پر راپور کې چې نوم یې نه دی اخیستل سوی راغلی چې پاکستان د دې غوښتنې په رد کولو سره ټینګار کړی چې د 2015 کال د مارچ تر 1 وروسته د بې اسنادو افغان کډوالو او اي سي سي کارت لرونکو د ایستلو پریکړه وروسته یې ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. له دې سره د اي سي سي کارت درلودونکي افغانان افغانستان ته د احتمالي شړلو له امله سخت اندېښمن او له پاکستانه د لا زیاتې مودې ورکولو غوښتونکي دي. افغان کډوال عبدالله چې په اسلام آباد کې میشت دی ازادي راډیو ته وویل یو بل افغان کډوال رحمت الله هم ورته اندېښنه څرګندوي. د پاکستانی رسنۍ ایکسپریس ټریبیون د راپور لمخه د پاکستان مرکزی حکومت ایالتی چارواکو ته لارښوونه کړې چې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره لازم تدابیر ونیسي. خو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علی امین ګنداپور د افغان کډوالو په اړه د اسلام آباد پر تګلارې نیوکه کړې او ویلي دي چې دوی نه باید په زور له پاکستان وایستل سي. نوموړي د یکشنبه په ورځ په پیښور کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې ویلي چې د افغان کډوالو په اړه د مرکزی حکومت پالیسي نیمګړې ده او وروستای چلند د بشري حقوقو سرغړونه بلل کیږي. اي سي سي د افغان کډوالو د پیژندلو کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ په 2018 کال کې د وی هوکړې لمخې سلګونه زره افغانانو ترلاسه کړي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر د معلوماتو لمخې په پاکستان کې کابو 800 زره افغان کډوال د اي سي سي کارتونه لري. د پاکستان حکومت د مارچ په 1 اعلان وکړ چې ټول هغه افغان کډوال چې بیا اسناد دي او هغه کسان چې د اي سي سي کارتونه لري باید د مارچ تر 1 له هیواد ووزي. کننو د روان کال د اپریل لومړۍ نیټه به د دوی د شړلو بهیر پیل کړي. د اي سي سي کارتونو لرونکو سربیره یو شمېر نور افغان کډوال چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته تللي هم د ویزو د غزولو د ځنډیدو له امله اندېښمن دي او وایي چې د ایستلو له خطر سره مخامخ او افغانستان ته د ستنېدو لار نه لري.
تاسو آزادۍ رادیو ته غوږی اوسم ورزو. افغانستان ته د افغانستان د دولتي ادارو یو شمیر کارکونکي وایي چې د طالبانو حکومت ورته د ورستیو دو میاشتو ماشونه نه دی ورکړي. دوی نن آزادۍ رادیو ته ویل اند طالبانو د حکومت د مالی وزارت تر اوسه د دوی د ماشونو د ورکړې ځانګړي نه نه اعلان کړي او هم دوی له اقتصادي پلوه او د اختر پر اتاګ وروجی په جریان کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. تفصيلي په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د روژی میاشت لنیمای اوختي او اختر پر انګدې کېدو دی او عموما په اختر کې مالی امکاناتو ته اړتیا ډیریږي. د افغانستان د دولتي ادارو یو شمېر کارکونکو وایي د طالبانو حکومت د وروستیو دو میاشتو ماشونه نه دی ورکړي. دوی نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت مالی وزارت هم په دې برخه کې دوی ته کوم ځانګړې نیټه نه دی اعلان کړې او دا چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی لړلې یوې چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې د دلوي هوت میاشتو ماشونه نه دی ترلاسه کړي.
د ټولو وزارتونو د دولتي کارکونکو د دلوي او هوت د میاشتو ماشونه نه دي ورکل شوي او نن چې د هوت 28مه ده د وزارتونو له لوري د ماشونو د ورکړې هیڅ منه نه ده ورکل شوي.
د یو دولتي خونځي خونکي چې دا هم نغواړي په راپور کې نوم خپور شي له ورته ستونزې شکایت کوي.
دو میاشت شوی چې اصلا زموږ ماشونه نه دی راغلی، نه یوازې ښوونکي بلکې له تیرو دوو میاشتو څخه هیڅ دولتي مامور ماش نه دی اخیستی. موږ د روژې په دې میاشت کې له سختو ستونزو سره مخ یو. په ځانګړي ډول هغه کسان چې له کوره یې دوه کسان په دولت کې دنده لري، دوی د نورو په پرتله له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د طالبانو حکومت هغه دولتي خزینه مامورینو ته چې اوس مال په کور ناسي دي د میاشتې 5000 افغانۍ ورکوي. خو یو مېرمن چې دنده ترې اخیستل شوې او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوه میاشتو کې هیڅ نه دی ورکول شوی.
په 5000 افغانۍ موږ هیڅ نه شو کولای. د کور لګښتونه زیات دي، موږ ورته رسیدنه نه شو کولای. الله جل جلاله دوی له موږ سره مرسته کوي. تر اوسه د وروستیو دوه میاشتو یو افغانۍ هم نه درکول شوی او لامل یې موږ له سختو ستونزو سره مخ یو. ځکه خپل د کور مسؤلیت لرم او درې یتیمان هم را په غاړه دي.
د طالبانو د حکومت د مالی وزارت ویان عبدالولی حکمل په دیړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو دغه وزارت نن سه شنبه د هوت اتويشتمه په یو خبر پاڼه کې بیل دي چې د ماشونو ځن مسله یاد کړی. د دولتي کارکونکو د ماشونو د ورکړې ډاډ ورکړی او ویلي دي چې پروانه ونې کې بعد دوی ماشونه اجرا شي. دا لومړی وار نه دی چې د طالبانو حکومت دولتي کارکونکو د ماشونو د ځن لامل شکایت کوي، بلکې د روان میلادي کال په لومړیو کې د امریکا متحده ایالاتو لوري د بهرنیو مرستو د ځن تر اعلان وروسته دولتي کارکونکو اداوي کړي و چې د دوی د دریو میاشتو ماشونه ځنډول شوي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دلوي میاشت کې د طالبانو د مالی وزارت له قوله ویلي چې په یاد میاشت کې به ټول 1,040,000 دولتي کارکونکو ته ماشونه ورکول شي، او دا چې دولتي بودیجه په بهرنیو مرستو پورې تړلې نه ده. ډیره دولتي کارکونکو وایي چې د ماشونو ځان د دوی د ورځنی ژوند ستونزې لا پسې زیاتې کړي، او د کورونو د کرایې ترڅنګ د خوراکي موادو د اخیستلو او د نورو لګښتونو په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه چې د روژې پاړه یا د روژې رنگونو ته مراله غلي نشر ته چمتو دي، خو دا راپور اخلو چې په افغانستان کې د موسیقي او شمیر غږون کې وایي چې د ماشومانو د ذهني ودې لپاره باید د ماشومانو لپاره په ځانګړي موسیقي باندې کار وشي. د دې راپور تفصیل په دې راپور کې.
سندرغاړي ګدرزازی دا سندره په دې ورستیو کې ظاهرا خپل زوی ته خو په خبرې ټولو افغان ماشومانو ته ویل ده. ګدرزازی چې باور لري د موسیقۍ لاره باید د افکارو تولید هم وشي، ماشومانو ته د داشان سندرو ویل ډیر مهم بولی. ګدر ازادي رادیو ته ویل،
نو د افکارو د تولید برخه کې کمونګ ماشوم ته فکر تولیدو او دا تولید شوی فکر ماشوم ته په سندره کې لیکدو، نو دا د موسیقۍ تر ټولو هغه ګټور اړخ دی او ضرورت هم ده.
د ګدر په خبره د سندرو لالارې کولای شو دا تولید شوی فکر تر ډیرو ډیرو پورې ورورسوو. نو موړی وای ماشومانو ته د موسیقۍ په برخه کې نورو کارونو ته هم ژمندای.
بی 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 الف 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 ر ر ر الف 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 نون باران نون باران نون باران نون باران 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 باران.
بریالی ولی بل هغه افغان سندرغاړی دی چې ماشومانو ته یې څو سندرې ویلې دي. خغلی ولی نمو دا پوښتنه وکړه چې آیا ماشومانو ته به نورې سندرې هم ووایي. هغه ازادي راډیو ته په ځواب کې وویل،
په موږ ډیر حق لري خپل ماشومان، خو یو څوک خپله مخکې شوی اداره د مخکې چې موږ ورپسې کار وکړو.
افغان ماشومانو ته فرهاد دریا هم ځینی سندری ویلی چې تر د کوچا یا کوڅې په نوم یو البوم هم لري. دا چې نو موړی تازه دوی ته څلری او کنه په دې اړه یې زموږ پوښتنه ځواب نکړه. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ماشومانو ته موسیقي خورا مهمه بولی، خو وايي د برخه کې ډیر کم کار شوی دی. دا دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي رادیو ته وویل،
خلاف از یکی دا دیگه اکثر کشورها
تدی خلاف چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې ماشوم ته ځانګړي موسیقي تولیدیږي او د موسیقي د ښوونیزو پروګرامونو یو برخه وي، خو په دمر افغانستان کې ډیر کم او ډیر محدود کار شوی چې د ګوتو په شمیر به وي.
نو موړی موسیقي د ماشوم د حافظې، ذهن، روحي او رواني وړتیا او د ودې لپاره ډیره مهمه ګڼي. د خغلی سرمست په وینا، دوی په 2018 کال کې د ماشومانو د ساتنې سازمان او یا هم سیف د چلډرن په مالی همکاري ماشومانو ته د سندرو یو سی ډی جوړ کړی و. دا سرګندونه داسې محال دی چې طالبانو پر افغانستان تر بیا وکمنې دوروسته د ټولو لپاره په موسیقي بندیز لګولای دی. دوی موسیقي حرام غړي، خو یو شمیر سندرغاړي چې له هیواد وتلې دي وخت په وخت خپلو نویو سندرو او کنسرتونو خبر ورکوي. د روان مریض کال په مرغومی میاشت کې په سویډن کې د پښتو موسیقي انسټیټیوټ هم جوړ شو چې مشر یې هارون باچا هغه محل ازادي رادیو ته ویلي وو هدف یې د افغاني موسیقي وده او ساتنه ده.
اوریدونکو، په همدې سره ورورو د خبری مجلې یا د خبری ټولګې د پایشه بوته نګدې کې ګورسای راپور اخلو. هغه دا چې وروسته لهغه چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ حکومت د آزاد اروپا ازادي راډیو بودیجیا بند کړه، په اروپای ټولنه کې داسې بحثونه راپورته شوي چې د ازادي راډیو مالی ملاتړ وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبه ورځ غونډه کې د چک جمهوریت په غوښتنه د آزاد اروپا رادیو آزادي د راتلونکي په اړه بحث وشو. د وویستو هیوادونو دا ټولنه له هغې وروسته چې د امریکا حکومت د آزاد اروپا رادیو آزادي بودیجه بند کړه، د دې رسنۍ د ملاتړ پر موضوع غور کوي. د رادیو آزادي د بودیجې بندېدو د اندېښنې پیدا کړې چې هغو هیوادونو لپاره چې د رسنیو آزادي پکې له خنډونو سره مخ ده، د چک له پلازمینې پراګ څخه د ولسواکۍ د پلوي غږ به خاموش شي. د آزاد اروپا رادیو لپاره تصویب شوې بودیجه چې د امریکا د کانګرس لخوا منظوره شوې وه، د شنبه په ورځ د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا بند شوه. د اروپایي ټولنې یو شمېر ډیپلوماټانو ویلي چې د چک جمهوریت، پولند او د بالټیک درې هیوادونو لاتویا، ایستونیا او لیتوانیا سملاسي د آزاد اروپا رادیو د ملاتړ وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړ او وی ویل چې د رادیو آزادي فعالیتونو درول د اروپا د دښمنانو لپاره ډالۍ او د دې رسنۍ خاموشه کېدل په ټوله نړۍ کې د ولسواکۍ د هیلو لپاره نه جبرانېدونکي زیان دی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر کایا کالاس له دې ناستې وروسته خبر اعلانو سره خبرو کې آزادي رادیو د ولسواکۍ څراغ او فعالیت مهم وباله. اغلی کلاس چې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو لغونډې وروسته خبر اعلانو ته سرګندونې کولې وویل خوشینون کې د چې خبر شو د امریکا متحده ایالاتونو د ازادي رادیو بودیجه بند کړي. اوس موږ ته دا پوښتنه ده چې آیا کولای شو د امریکا د شاتګ له امله رامنځته شوی تشر ډک کړو؟ د دې پوښتنې ځواب دا دی چې په اوتومات ډول نه. ریزیات کړه اروپای ټولنه به دا و ارزوي چې په دې برخه کې څه کولای شي، ځکه د بهرنیو چارو وزیران ټینګار لري چې دا موضوع باید وڅېړل شي او یو حل لاره ورته پیدا شي. په همدې حال کې د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر یان لیپاوسکی وویل چې د اروپای ټولنې له نورو غړو هیوادونو څخه د آزادي رادیو د ملاتړ لپاره د کړي غوښتنې په وړاندې ځانګړې لیوالتیا احساس کړي ده. ریزیات کړه دا زموږ مسؤلیت دی چې له دې موضوع سره په جدي ډول چلند وکړو. د پولند د بهرنیو چارو وزیر رادیک سیکورسکی هم د آزاد اروپا رادیو په ملاتړ ټینګار وکړ او یادونه وکړه چې پلار یې د سړی جګړې پر مهال د دې رادیو او د امریکا غږ رادیو اوریدونکی وو. هغه وویل موږ د همدې رسنیو له لارې د خپلو هیوادونو په اړه اساسي حقایق زده کړل، ځکه کمونیستي تبلیغات تر سخت کنټرول لاندې وو. نوموړي خبریالانو ته وویل دا بنسټونه نن هم د مستبدو حکومتونو پر وړاندې ورته کار ته دوام ورکوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د مارچ په 14مه یو اجرایه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د فدرالي ادارو د فعالیتونو د کمولو لپاره د امریکا د نړیوالو رسنیو سازمان یو اس ای جی ایم په ګډون دیو ادارو فعالیتونه محدود کړل. د آزاد اروپا رادیو آزادي د همدې سازمان یو فرعي اداره ده. د ولسمشر ترامپ له فرمان څو ساعت وروسته د امریکا د نړیوالو رسنیو سازمان یو اس ای جی ایم لخوا په یو لیک کې آزاد اروپا رادیو ته د کانګرس لخوا د تصویب شوی بودیجې د بندیدو خبر ورکړل شو. د آزاد اروپا رادیو آزادي عمومي رئیس سټیفن کاپوس ویلي د دې رسنۍ د بودیجې لغوه کول به د امریکا د دښمنانو لپاره یو لوی ډالۍ وي.
دروژې رنگونه
ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرزا خان صاحب من غزنی ولایت څخه. د روزې په اړه خو زه دومره وایم چې روزه خو سکه الحمدلله ډیره ښه روزه ده، ځکه له دې خاطر چې یو خو موسم په غزنی ولایت کې ډیر برابر ده، نه یخ ده نه ګرمي ده، ورځې نسبتا برابرې دي. او د نرخونو د میوجاتو مثلا سبزیجاتو وچ میوه چې دغه هم نرخونه الحمدلله نسبتا نور کلو ته ښه دي. په نورو کلو کې بل وړېدو او سخل الحمدلله تر نورو کلو ښه دي او تر اوسه تدې د مخ الحمدلله کوم ستونزه نشته. نو ډېر مبارک روزه ده، الله پاک دې قبول کړي.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته. بس روژې میاشت خو الحمدلله ښه روانه ده او خوراکي توکي به یې بیخي لوړې دي. د امارت اسلامي څخه مو دا خواهش دی چې دغه به یې کنټرول کړي، عوام ډیر زیات غریب دي. مس روجا ان شاء الله خروانه ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هلمند ولایت د مرجو ولسوالۍ سره پیغام پرې دم. الحمدلله روژه ډېره ښه په خیر تېرېږي. روژه خو یې مبارکه میاشت ده. خامخا به یې به ورسره لوړېږي. طبعاً په افغانستان کې په عموماً کې د شیانو نرخونه لوړ دي. نو بیا هم د مسلمانانو څخه غوښتنه داره چې وروره بس الله پاک ته صبر وکړي. وروره وروره الله پاک ته اسانی را باندې راولي.
اوریدونکو په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په کابل کې د مخصن 9 بجې شوې. وړاندې درته د تاندې څنګ خبرونه خبرېدو ته چمتو ده. خو اوس په موکړې د خبرونو لاندېسته
د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي په افغانستان کې سوله او سوکالي تر هغه مهاله نشي ټینګېدلی چې طالبان پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار بندیز لري نه کړي. امنیت شورا په خپل پرونی غونډه کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما د ماموریت د تمدید لپاره جوړه شوې وه، له طالبانو وغوښتل چې له دې پالیسیو سمدستي لاس واخلي. امنیت شورا په خپل پرونی غونډه کې د یوناما د ماموریت موده د 2016 کال د مارچ تر 18 پورې وغځوله. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د یوناما د ماموریت د تمدید په غبرګون کې وویل چې د ملګرو ملتونو استازولي باید د افغانستان او ملګرو ملتونو او د نورو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پیاوړتیا او افغانانو ته په دې سازمان کې د افغانستان د څوکۍ پر سپارلو تمرکز وکړي. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې په کندهار کې د طالبانو چارواکو رسنیو ته امر کړی چې په دې وروسته د ښځو غږ نه خپروي. د رسنیو د مدافع ټولنې نن پر خپل پاڼه په یو راپور کې ویلي دي چې په کندهار کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست رسنیو ته څو تازه لارښوونې کړي چې په رسنیو کې د ښځو پر غږ بندیز پکې شامل دی او همداراز رسنۍ مکلفې بلل شوي چې د طالبانو لوی مشر به عالي قدر امیر المؤمنین حفظه الله بولی او د طالبانو د حکومت لپاره به د اسلامي امارت نوم کاروي. د افغانستان د خبريالانو د مرکز د راپور لمخې همداراز په رسنیو کې د درملو او سینګار د وسایلو د اعلانولو او خپرول هم د روغتیا ریاست له اجازه پرته منع شوي دي. د بې پولي خبريالانو ټولنې د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې یو اس ای جی ایم د فعالیت د محدودولو په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې اجرایی فرمان د اندېښنې وړ بللی دی. د بې پولي خبريالانو ټولنې نن پر خپل وی پاڼه په یو بیان کې د نړۍ پر ډیپلوماټیکي ټولنې غږ کړی چې د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې د هغو نهو خبريالانو د سملاسي خوشی کولو لپاره اقدام وکړي چې د خپل دندو په خاطر زندان شوي دي. د غزې پر تړنګ د اسرایلو په هوایی حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر له 300 واوښت. ګڼو رسنیو د غزې د روغتیاي چارواکو د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د غزې پر بیلابیلو سیمو د حملو پر مهال د وژل شویو کسانو شمیر لږ تر لږه 326 کسانو ته رسیدلی. د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان مشر الینا والتونین نن په بوسنیا هرزګوینا کې د اساسي قانون د تطبیق غوښتنه وکړه. مېرمن والتونین چې په عین حال کې د فنلند د بهرنیو چارو وزیر هم ده، سرایو ته د سفر پر مهال ویل د بوسنیا هرزګوینا له ټولو سیاسي مشرانو غواړي چې د اساسي قانون اصولو ته درناوی وکړي او له داسې اقداماتو ډډه وکړي چې په دې هیواد کې د نورې بې ثباتۍ سبب کېدای شي. او د امریکا د فضایي تحقیقاتو د ادارې یا ناسا دوه ستورمزلي چې د نهو میاشتو لپاره په نړیوال فضایي سټیشن کې بند پاتې وو نن د ځمکې په لور وخوځېدل.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. تاسو د وخت د ارزښت پاکله څه فکر کوئ؟
او وخت دلون که ده لکه ده اوبو پشان منگه چه هر چوم را کوشش وکو ده سینو برا گرزهولای نسو هم دستی ده منگه زوان ده منگه وقت هم ده او کلا چه والو لیاو چن استفاده وکو باید دیر عمیق استفاده تری وکو دیر زوار استفاده تری وکو ده منگه وقت پکی زیان سی شیرین و مرچی تیری
دلم
دوه وخت له دومره ارزښت سره سره افغان پیغلی وای د طالبان نظام دا چې دوی زده کړو ته نه پرېږدي ډیر وخت ورته ضایع کړ.
وخت بیا نه راځي او اوس مهال چې ټول زموږ ټول وخت طالبان ضایع کړه او دا وخت موږ ته بیا نه راځي، ځکه وخت تیریږي، درس نه شو ویلی، کورس ته نه شو تلی، پارک ته نه شو تلی، چکر ته نه شو تلی، دندې ته نه شو تلی. همدا اوس روزګار یم.
نن ام دمو زو چیرو ملتی ام وکړی قدرمن اوردونکو. وخت ته د نړۍ په بیلا بیلو ژبو کې بیلا بیل الفاظ کارول شوی دي. څوک الماس ورته وایي، څوک سره زر بولی، زینې نایاب گوهر نموي. د وخت د ارزښت پاکل چې څومره هم خبرې وشي لا هم ځای لري چې نور هم وستایل شي. افغانه پیغله مهریه وایي چې د طالبانو نظام دا چې دوی لدرې کلونو څخه زیات په کور کې نه ولیدي، له دوی نه هغه قیمتي چیز چې وخت دی اخیستای دی.
وخت ځای کول خو په ژوند کې لوی بدبختي ده، ځکه وخت بیا نه راځي او اوس مهال چې کور زموږ ټول وخت طالبان ضایع کړه او دا وخت موږ ته بیا نه راځي، ځکه وخت تیریږي، درس نه شو ویلی، کورس ته نه شو تلی، پارک ته نه شو تلی، چکر ته نه شو تلی، دندې ته نه شو تلی. همدا اوس روزګار یم، موسسې بند کړې دي، مشکلات دي. د دې وخت چې ضایع کیږي او هر لحظه چې موږ په دې سن کور کې ده، موږ ته ډېر سخت تمامېږي. او د ژوند هر څه په وخت سره کیږي. کله موږ دومره وخت ضایع کړو نو زما پان ژوند ناممکن دی. او تر دوی چې دا خلک اوسي د افغان نجونې ډېر به وخت ضایع شي او دا د هغوی په ژوند باندې یو بده تاثیر کوي، ډېر منفي پاینټ ورته لري.
د پغمان اوسیدونکي پلوشي چې په اوسي مرکز کې نجونو ته زده کړې ورکولې د وخت ضایع نه کوي او دا چې اوس په افغانستان کې په ښځینه و باندې وخت ضایع کیږي زیان وایي.
وخت یو ارزښتمنه دارایی ده، یا ثروت ده چې یو انسان درلودلی سي. لکه دغه لحظه کې چې زه خبرې کوم، دا د ما لپاره یو ډېر ارزښتمنده وخت ده چې زه تاسو سره خبرې کوم. یا هم دغه وخت مې چې له کورنۍ سره تېرېږي، دا ډېر ارزښت لري. د دې لپاره چې دا نه تکرارېدونکې ده یا بېرته نه راګرځي. لکه پرون نم چې څنګه خوشحاله ژوند درلوده، هغه بیا نه تکرارېږي. یا هم هغه خوشحاله ژوند، یا هغه ښې خبرې مې چې په خپل وخت کې کړې دي، هغه بیا موږ نه شو راتکرارولی، نه شو راوړلی. او دا وخت ارزښت موږ ته ښیي چې وخت ته باید موږ ډېر په احتیاط سترګو وګورو. د دې لپاره چې وخت تلونکی ده، لکه د اوبو په شان، د سیند اوبه روانې دي، روانې دي، روانې دي، خو بېرته نه راګرځي. موږ چې هر څومره کوشش وکړو د سیند اوبه راګرځولی نه شو. همداسې د موږ ژوند، د موږ وخت هم ده. او کله چې غواړو له یو څه نه استفاده وکړو، باید ډېر عمیقه استفاده ترې وکړو، ډېره ژوره استفاده ترې وکړو، چې موږ وخت پکې ضایع نه شي. لکه د انټرنټ کې چې اکثره کسانان اوس زمانه کې وخت تیر شو، کله چې سنته ورسېدل، کله چې لویان شول، مشران شول، بیا هغه وخت هیڅ وخت نه لري چې خپلې کورنۍ سره، خپل اصلي ژوند ته، خپل روزګار او چارو ته دوی پام وکړي. نو یوازنۍ مسله همدا ده چې باید خپل وخت ته ډېر ارزښت ورکړو او وخت نه په خپل تقسیم اوقات سره استفاده وکړو. د دې لپاره چې که بې تقسیم اوقات استفاده وکړو، چې مثلا سهار باید 2 بجې راویښ شو، سهار ډوډۍ کله ده، مطالعه کله ده، د دوستانو لیدل کله دي، د غرمې ډوډۍ کله ده، دا ټول موږ نه ګډوډېږي. اوس فعلاً خو د نجونو لپاره په افغانستان کې یا هم په ټولیزه توګه د دې لپاره چې معمولا دغه نجونې په کور کې دي او هیڅ کار نه لري، نو د دې همدې لپاره سهار لس یولس بجې دوی له خوبه راویښېږي. دا وخت چې دوی راویښېږي، نو دا واقعیت د دوی د وخت د ضایع کېدلو لامل ده. نو موږ کولی شو چې یو سم تقسیم اوقات سره خپل وخت ته ارزښت قایل شو.
په دې خبرې وکړئ چې که چیرې په ژوند کې اهداف نه وي، هر څه همداسې په خپل سر رواني کنه ارتس په مخ راغل الامغه کار به اجرا کی نور به پاتی وي دغلته څومره وخت ځای کیږي به هدف ژوند سره
بهدف ژوند هیڅ امکان نه لري. هر انسان هر ژوندی موجود د ځمکه پر مخ ځان ته هدف لري. انسان دا هدف لري چې سبا ته باید څه کار وکړي، بله ورځ څه کار وکړي، لس کاله وروسته څه کار وکړي، او هغه کارونه چې نن کوي دا لس کاله وروسته لپاره څه برنامه ورته جوړولی شي، څومره لاسرسی نورو کارو ته، نورو پروژو ته، نورو لاسته راوړنو ته ورته لاره هوارولی شي. نو دا ډیره مهمه ده چې انسان په خپل ژوند کې باید سل فیصده، یعنی سل په سلو کې باید یو هدف ولري. د دې لپاره چې ژوند اهداف ولاړ ده، لکه د ژوند هغه یوه پایه یا یوه ستنه یا هم ستونه هدف ده. که څلور ستونه ولري، یو ستون یا یوه ستنه یا یوه پایه هدف ده. به هدف ژوند نه کیږي، او هدف درلودل د موږ لپاره او د په مجموعي شورا ټول انسانانو ته ډېره مهمه ده. که موږ هدف ولرو نو موږ کولی شو د خپل ژوند وخت زمان په ارزښت پوه شو او خپل وخت ته په مناسبه ډول تقسیم اوقات جوړ کړو او ترې استفاده وکړو.
اتلستان ځای بیا لزینو ځوانانو څخه شکایت کوي، وایي دوی خپل وخت په ټولنیزو رسنیو کې د داسې مطالبو په لیدلو او اوریدلو تیروي چې اصلا ګټور نه وي.
واخ ډیر قیمتي سیز ده چې مونږ باید د لاس ورنو کو، خصوصا په دې شرایطو کې چې په افغانستان کې مونږ او تاسو یاستو. په دې باندې ځان ته تسلی ورکړي، دغه کوي چې دغه زه یعنی مصروفه یم یا سوشل میډیا استعمالوم، په دې باندې خپل ډیر وخت ضایع کوي. دلته
کله ځان راتوي تاسو په ورځ کې څومره وخت خپل ټولنیزو رسنیو ته ورکوي، څومره وخت مطالعې ته ورکوي، څومره وخت کار ته ورکوي، څومره وخت کورنۍ ته ورکوي؟
زمون خو سر و کار ټولنیزو رسنیو سره دی، خو مونږ مختلف سایټونه زیاتره وخت تعقیبه او چاغه ډېرې معتبر سایټونه اوسي، لکه آزادی راډیو شو، وایس آف امریکا شو، همداسې نور دغه دا مونږ په دې خاطر باندې خصوصا زه خپله تعقیبوم چې د حالاتو څخه ځان خبر کړو، د هیواد څخه، د نورو ملکونو څخه چې په نړۍ کې سره روان دي، د دې څخه ځان خبر کړو. ځینې مهم خبرونه چې وي یا دغه وي پروګرامونه یې په هغې باندې مونږ هم په خپل راډیو تلویزیون کې برنامې جوړې کړو او یو عامه پوهاوی خلکو دپاره وکړو.
بله، او خپل مطالعې ته د کور نورو چارو ته کورنۍ ته څومره وخت ورکوي؟
مثال تاسو دغه دی، ډیره یو ښه موضوع راخیسته ده چې ځوانان د وخت ارزښت په اړه باندې، نو دا یو ډیر ښه دغه دی چې باید د وخت په قیمت باندې خلک پوه شي. یعنی خلک وایي چې وخت سره زر دی، یوه دقیقه یې باید خلک خپل وخت بې ځایه تیر نه کړي. نو دا یو ښه خبره ده چې ځوانان د دې نه خبر شي، هیوادوال مو د دې نه خبر شي، خپل بې ځایه وخت په سوشل میډیا کې یا په خصوصا نن سبا کې په دغه پابجی گیمونو باندې مونږ یو تعداد خپل مشران ان ګورو چې دی په موبایلونو کې انسټال کړی وي، مګر کې ټول ورځ ځانونه مصروف کړی دي. یعنی حتی رئیسان ګورو، نور ځوانان مشران پانت مستعدان ان په دې باندې راغلي دي چې دا تعقیبه او دا دې کې ګوتی و.
یو تجربه هم را سره شریک کړي، کوم وخت دسی سوي دي چې یو څه باندې ځان مصروف کړی، ډیر وخت متیر کړی، مونته ورسته پام سوای دا چې نه ما باید داسې نه وای کړی، وخت می باید نه وای ضایع کړی. د کوم څه سره مخ سوي یاستې؟
ډیر داسې تجربې شته دي د دې نه. یعنی اول دا ده چې مو دغه وس تقریبا دغه وس چې فعلال دغه سقوط سره ورسته دا نظام چې راغلی دی، مونږ ډېر برنامې درلودلې خپل راډیو تلویزیون ته د دې د پرمختګ په خاطر باندې، مګر هغه زمونږ ټولې برنامې ودرېدلې دي، مخې ته یې نشو بوتللی. دغه خپله ټول وخت ضایع کول دي کنه. پخوا چې هغه کار مونږ په 15 دقیقو کې کوو، اوس نو تقریبا 2-3 ساعته نیسي.
په آخر کې به د تاسو پیغام ځوانانو ته څه وي؟ البته یو شمېر ځوانانو ته چې وخت ارزښت نه ورکوي، په داسې چارو یې تیروي چې هغه نه دوی ته په ګټه ده، نه یې کورنۍ ته، نه ټولنې ته. دا ډول ځوانانو ته به تاسو څه ویل ولري؟
ټولو ځوانانو ته پیغام دا دی چې لکه څنګه چې وایي وخت سره زر دی، د وخت څخه دې استفاده وکړي. بل دغه متل داسې دی چې وایي ځواني نشه ده نه چې همیشه، نو همدا وخت دی چې مونږ تعلیم وکړو او یو هدف ځان ته وټاکو. داسې یو هدف ځان ته وټاکو چې هغې ته مونږ رسیدګي وکړو، د هغې نه پاینده کې ګټه واخلو او او په ژوند کې ځان ته یو هدف وټاکو چې هغه هدف مونږ ته لاسه کو او مخ پر وړاندې لاړ شو. نو خپل بې ځایه وخت دې نه تیری. زیات ملګری مونږ ګورو چې په سوشل میډیا کې ټول ورځ فیسبوک یا پاپشي گیمونه کوي، لډو اخی، آنلاین لډو اخی، د دغه شیانو نه دی ډډه وکړي. کوشش دې وکړي چې یو کوچنی کاروبار دې شروع کړي، ځکه چې په همدې ځوانۍ کې که دې وکولی شي چې یو څه بودیجه یا کاروبار ځانته جوړ کړي، نو په آینده کې به د دې اولادونه یا راتلونکی نسل به د دې ډېر روښانه وي.
د وخت د ارزښت پاک لګان شمیر ځوانان غواړي چې خپل تجربه له نورو سره شریک کړي. افغان ځوان مومن خان سیال وایي چې ده هم ځینې وخت خپل وخت په داسې څه تیر کړی دی چې وروسته بیا پښیمانه شوی دی. ښاغلی سیال هم په پیل کې د وخت په اهمیت باندې خبرې کوي.
وخت دا چې ډیر ارزښتمن څه دی او هغه څه دی چې په ژوند کې کیوه دقه هم تیریږي، یوه ثانیه د عقل تیریږي، نو موږ نشو کولای چې هغې ته بیرته برګشت وکړو او بیرته هغه ته وروګرځو. نو له همدې امله زموږ دین هم چې اسلام دی وخت ځانګړی ارزښت ورکوي او په ارزښت ورته قایل دی. زه خپله که څه هم یو ډیر منظم او داسې لیکل شوی مهالویش نه لرم چې زه باید په دغه وخت باندې دغه چاره ترسره کړم، خو بیا هم هغه له ورځني عادت سره سم کومې چارې چې زه خپل مخکې لرم د هغوی په ترسره کولو قایل یم، او په دې معنا چې هغه باید ترسره کړم. د دې په خاطر باندې چې که یوه دقه وخت هم زه په هغه خپل کار کې یا کوم هدف کومه موخه چې لرم د هغه په ترلاسه کولو کې له لاسه ورکوم، نو هغه بیا بیرته زما لپاره نه راګرځېدونکی دی، او یا نشم کولای چې هغه ته بیرته ور وګرځم او بیا یا په سبا کې هغه چاره په همغه شکل سره ترسره کړم. نو له همدې کبله وخت ډیر ځانګړی ارزښت لري او هر څوک باید هغه مدیریت کړای شي. که چېرته یو څوک په دې ونه توانېږي چې خپل وخت قیمتي ثانیې قیمتي دقیقې په ښه توګه مدیریت کړای شي، نو دوی به ونشي کولای چې هغه کومې موخې کوم هدفونه کوم څه چې لري هغه دوی ترلاسه کړي. اول خو هدف تعینول په دې معنا دی چې ته خپل وخت ته ارزښت ورکوې. دغه هدف تعینول، ځان ته موخه تعینول په دې معنا چې ته خپل وخت ارزښت ورکوې، او په دې معنا چې ته خپل هدف ته کار کوې او خپلې موخې ته کار کوې تر څو په راتلونکي کې هغه لاسته راوړي او یو ښه هوسا او خوښیونه ډک او بشپړ ژوند ولري.
بله، په ژوند کې داسې موده راغلې ده چې په یو څه باندې مصروف سوی، وخت دې تیر سوی او وروسته پښیمانه سوی. چې مثلا که خپل وخت ما په دغه څه نوی تیر کړي، که فیسبوک پاڼه ما نوی خلاصه کړي، شاید ما دا بل کار کړی وای چې خپل هدف ته رسیدلی وای. داسې کوم څه سره مخ سوی یاستئ؟
ډیری وخت داسې، ځینې وخت یو انسان نه غواړي په یو څه کې ډیر وخت ضایع کړي، خو اما هلته چې ورځي تمن، نو اوس خو مجازي نړۍ ده، مجازي نړۍ کې بیا داسې څه دي چې ته ډېر بوختوي دي، مصروف کوي دي. ټیک ټاک دی، فیسبوک دی، همدارنګ نورې ټولنیزې رسنۍ دي. په ټوله کې فیسبوک او ټیک ټاک د دې لامل کېږي تر ډېره چې د خلکو په بالخصوص د ځوانانو وخت ضایع کړي. زه خپله هم یو وخت ټیک ټاک مې کاروم. ټیک ټاک ته چې به ورتلمه طبعا هغلته ماته چاپ خبر عجیبې او غریبې ویډیوګانې ماته مخته راتلې، او داسې وي چې ځینې جالبې وي، ټوکې وي پکې، ځینې بیا داسې وي چې د انسان په احساساتو یې تاثیر کوو. تر ډېره هلته مثلا ماته چې مخته راتلې داسې ترانې وي، هغه د ترانو هغه جالب ځای ټیک ټاک ته راخیسته هلته یا چا او تر څو هغه ډېر لیدونکي ولري، که یو شعر کوم څه وو هغه غمجن او هغه داسې ځای چې هغه په انسان باندې ډېر تاثیر کوي، هماغه ځای به یې ټیک ټاک ته ورچاوو. یا نور که ټوکی ویم ډیر داسې جالبې ټوکی اچوي، په انګلیسي اصطلاح باندې ورته وایي فنی ویډیوګانې هلته نشروي، نو طبعا انسان چې کله هلته ورځي دی هلته ذهنن بوختیږي ډیر، بیخي وخت د چا پام نه وي چې هلته بیخي ډیر وخت ضایع کړی وي. نو له همدې کبله څه وخت لپاره ما ټیک ټاک وکاراوه، نو هغه واقعیت هم په ما باندې ډېر بد تاثیر وکړ، زه ذهني ګډوډیو او فشارونو سره مخ کړم. نو له همدې کبله بیرته خپله کړنه باندې چې ما ټیک ټاک فال کړی وو په
هغه باندې پښیمانه کړم او بیرته مې هغه دې ته اړ شوم تر څو هغه ټیک ټاک بیرته لمنځه یوسم او کوم وخت چې زما راځي کوي هغه بیرته ځان لپاره راوګرځوم او هغه داسې کارونو باندې ولګوم یا مصروف شم په هغه وخت کې چې هغه واقعیت ماته ګټه راکوي یا ما خپل موخو او هدفونو ته رسوي په داسې څه باندې مصروف کړم.
بله، تاسو له ټیک ټاک نه دا ونه وکړه، ډیری ځوانان دي چې دوی ټیک ټاک لري هغه ګوري او لامدا ستونزې سره مخ کیږي، لکه تاسو یادونه وکړه دوی وایي چې کله مونږ ټیک ټاک ته ورسو نو داسې څه ته مخ ته راځي چې یو وخت مو فکر نه یو سات تیر سوی یو نیم سات تیر سوی وي د بیلابیل کسانو ټیک ټاکونه دوی ګوري، نو دوی خپل هم نه پوهیږي چې وخت څه رقم تیر سه. تاسو دوی ته څه ویل لرئ خپل ژوند څه رقم تنظیم کړي چې له یوه اړخه له دو شیانو نام وروسته پاتې نه سي، ځکه د ټولنې پرمختګونه دي کېدلی سي په ټیک ټاک یوه ښه ویډیو مخې ته ورسي چې د سره د ژوند په برخه کې مرسته وکړي. څه وکړي چې دوی وخت تنظیم کړي، وخت مدیریت کړي، ټیک ټاک، فیسبوک، نورې ټولنیزې رسنۍ دي، مثلا دوی به واټساپ اتمن لري هغه به ګوري، کېدلی سي چې داسې وخت تنظیم سي چې عام اساسي کارو ته خپل سړی ورسیږي، هغه چې اولویت لري ام نور ټولنیزو رسنیو ته.
که چیرته څوک فکر وکړي نو کولی شي خپل د ژوند ډیری چارې په ډیر ښه شکل سره پر مخ یوسي، که هغه د ده کارونه وي، که هغه د تفریح وخت وي، که هغه د مطالعې وخت وي. اوس وخت کې که چېرته ته مطالعه ونه کړې، مطالعه ونه لري، نو ته هغه د ژوند په اهدافو کې او تر ډیره نشي کولی په هماغه شکل ورسره مخ شي او کوم کارونه چې ته لري بیرته ته باید څه ولري چې ته انګیزه ترلاسه کړې او څه ولري چې ته بیرته ریفریش شې، تازه شي. نو ژوند هر اړخ ته باید موشي، که هغه مثلا اجتماعي اړخي موږ باید کورنۍ ته وخت ورکړو، موږ باید د ملګرو دوستانو ته وخت ورکړو، که څوک متاهل وي خپل میرمنې ته، نو د ژوند ټول اړخونه باید تنظیم شي. او دا یو ښه فکر غواړي، که څوک یو ښه فکر ونه لري هغه نشي کولای چې خپل وخت تنظیم کړي، نو بالاخره پایله به دا وي چې دوی به خپل وخت همداسې تیر کړی وي. نو یو څوک کولای شي چې مثلا سهار له وخته نه لمانځونه وروسته یو ښه مطالعه ولري، بیا تر هغه وخته چې تر څو دی د سهار چای څښي، له هغه وروسته کولای شي خپلې دندې ته لاړ شي. د دندې په جریان کې مثلا یوه ورځ رخصتي راځي، یوه ورځ جمعې ورځ ده، کولای شي هغه ورځو کې دی تفریح وکړي، یا له هغه ورځو نه چې دی پکې کار کوي دغه د شپې لخوا نه دی څه ناڅه وخت همدا ټولنیزو رسنیو ته ورکړي، ملګرو دوستانو ته یې ورکړي، کورنۍ ته یې ورکړي، تر څو دی وکولای شي چې هغوی هم له ځان نه راضي وساتي. نو ولې نشي کولای هر څوک چې یو ښه فکر ولري، یو ښه فکر هغه وخت څوک درلودلی شي چې مثلا دی هر خوا ته فکر وکړي، دی مطالعه وکړي. مثلا همدا ستاسو یادونه وکړه چې پر ټیک ټاک باندې کېدی شي داسې یو ویډیو دوی ته مخته ورشي، طبعا متفاوت دی هغه ټیک ټاکونه.
بله، تاسو په خپلو خبرو کې یو بل ډیر مهم ټکی ته هم اشاره وکړله، هغه دا و چې ډیر وخت په ټولنیزو رسنیو کې کارول سره له دې چې وخت ضایع کوي، د دې سبب هم کیږي چې کله ناکله انسان له فکري اړخه ګډوډ کړي، روان نارامه کړي. په دې باندې خبرې وکړي چې ډیر کارول د ټولنیزو رسنیو له یوې خوا نه د ژوند له نورو چارو د باسي، بل د ذهن د ګډوډۍ. کله چې ذهن ګډوډ شي، آیا د ژوند نور کارونه سم مخکې تلای سي؟
ډیر وخت اوسو، ډیر کلونه اوسو، یعنی تر یوې لسیزې واوښته چې زه فیسبوک او واټساپ او دغه شیانو سره آشنا شوی یم، تر ډیره ورسره بلد شوی یم. ځینې وختونه داسې راغلی دي چې زه خپل هم ګډوډ شوی یم، یعنی یو وخت داسې راغلی چې زه د شپې تر دولس وی دو بجو پورې په دغه ټولنیزو رسنیو کې بوخت اوسم او وخت مې دوی ته ورکړی وي. په دې معنی چې هلته زه مثلا یا له خپلو دوستانو ملګرو سره پکې خبرې کوم، یا هم په داسې شیانو سر کېږم لکه ټیک ټاک چې هلته ماته هر څه مخکې راځي او زه یې ګورم. کله چې زه د شپې تر دومره ناوخته ویښ اوسم، له یوې خوا ما مثلا موبایل خپله د انسان روان ته ضربه رسوي، تر ډېره ذهنن ګډوډوي، سترګو ته تاوان رسوي او ذهنن انسان خسته کوي. نو لوی خو ما د شپې تر ناوخته په موبایل باندې ځان خسته کړ او ځان می وځه په خپل ذهن می وځه، په لبل خو از به خوبه شوم. بیا سهار ز مثلا کله څوک کار لري مجبور دی اړ دی چې سهار وخت پاتسي او د خپل کار ته لاړ شي، که چیرته د خپل کار ته ځي دوی خوب پرانه دی، دوی لبدنی اړخه لرواني اړخه دوی نارامه دي، نو دوی نشي کولای هغه د خپل ورځنی چارې چې کوم لري هغه په سم شکل سره او په سمه توګه تر سره کړي.
ډیره زیاته مننه. په اخر کې راځو د تاسو پیغام ځوانانو ته
اخلو چې دوی وخت ته ارزښت ورکړي او بیا کله چې دوی نه وخت په داسې کارو تیریږي چې هغه ګټه نه ورته رسوي پښیماني کومه ګټه لري؟
زه ځان درته ښیم چې زه خپله هر ډول حالات راباندې راغلي دي. یو وخت ډیر سخت زه بیا انګیزې شوی یم، داسې شوی یم چې یعنی خپل اهداف رانه پاتې شوي دي، خپل کارونه رانه پاتې شوي دي، زه نارام وم، زه ناروغ وم، داسې حالاتونه هم راباندې راغلي. یو وخت بیا داسې وخت راغلی چې ما د خپلو هدفونو او خپلو موخو لپاره ډیر سخت کار کړی دی، ډیر فکر مې کړی دی، هغه ته مې پلانونه جوړ کړی دي. نو طبعا یو وخت به انسان ناهیلی کیږي، خو دوی دې د کار شاد نه پرېږدي، دوی د هغه خپلو هدفونو خپلو موخو ته کار وکړي، ورسره تر څنګ چې دوی له ذهني اړخه تقویه اوسي او بیرته تازه اوسي خپلو کړنو ته، دوی باید تر څنګ ورسره ډېره ښه مطالعه ولري، ډېره ښه معاصره او ښه کتابونه ولولي، تر څو دوی بیرته په ښه توګه خپلو چارو ته ژوند ته راوګرځېږي.
درن دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چې یاست الله مومال او ملګری
سمست زوانی لری غړ شوازې سپری درځ په نخرو نخرو غړ خامکی کوي غړ خامکی کوي غړ خامکی کوي چنګ دی په وادو جانان ندی به پښتو جانا زکه ګرانو خلکو دی زمازړ ګو جانا دی زمازړ ګو جانا دی زمازړ ګو جانا زما د له وه نه زړ گئی واری او سړی زړ گئی تل مو دام جنا کوي واری لا ماستا گرا نه واری لا ماستا گرا واری لا ماستا گرا نه واړه ماثا یار بس دی وسور سا یارا وسی مل تھا بیزار سبیا مرا سا یارا سبیا مرا سا یارا سبیا مرا سا یارا سپینس مالا لئے تے گورس مازڑ گئے تھا تل بدی آری کو زمانت زرن مئے تھا زمانت زرن مئے تھا زمانت زرن مئے تھا دادی شیطانان خلق تد دوی پروفان سے تد دوی پروفان سے تد دوی پروفان سے شمو زین سار تنہا خلق پر مہگران والا حیوان شاعری لکھی وائے مشیروان اسنا وائے مشیروان اسنا وائے مشیروان اسنا نیو مطلبی یاران مجھے خاندانی یاران سوز بمی جلان کی مجھے لزڑگی یاران مجھے لزڑگی یاران مجھے لزڑگی یاران ندی دبل چا زڑگو بس یو دی زما زڑگو کھڑی نن کولو رازی خام خازڑ گو رازی خام خازڑ گو رازی خام خازڑ گو دیر ضرور کوی خلق گوری زمر سٹوری خلق گو دل تگی او سو یاران دیر خارج نخری خلق گو دیر خارج نخری خلق گو خارج نخری خلق گو
زوانی لری بل شو شاعری لکی زما صدر مهتاب شو دادا حق زیکلی دادا حق زیکلی دادا حق زیکلی مثالی گرانا دس پی نبی خی گرانا نبا پریش دی بیا میدان تا تمی بدی گرانا تا تمی بدی گرانا تا تمی بدی گرانا دوی دی لوختی یاران دوی دی خاندانی یاران یو رزا کلالا شوم افزل باز خیل تگران افزل باز خیل تگران افزل باز خیل تگران مرچات زاری نکلو مرچات خواستی نکلو